دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپامیر ساحل او ګلایاز مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې هغه 30 سرتیری چې د زیارت په ورځ تختول شوي ول د هغوی مړی ترلاسه شوي دي. همدارز په کوټه کې نامعلوم وسلوالو 4 پولیسان وژلي دي. د کرکټ په اړه هم خبرونه درته لرو او سندرې به هم درته خپرې کړو. خو ورزو لومړی ګلایاز ته د دې مهال د خبرونو لپاره.
سهار مو په خیر. لومړی د خبرونو اوسټ کې د خیبر پښتونخوا پیښور اسمې سره نږدې تختول شوي 21 لبی ځواک سرتیرو مړی موندل شوي. هغه جورجای سرتیر چې تیره اونۍ د افغانستان په جنوب کې ورک شوی و مړ موندل شوی دی. او د هغه هندي جینۍ چې ډله ایز جنسي تیرې پرې شوی و او پرون یې په روغتون کې سا ورکړی و مړی نن سهار له سنگاپور څخه ډلهي ته رسول شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل. نن د خبر پښتونخوا پیښور اسمي سره نږدې تختول شوی و 21 لوی ځواک سرتیرو مړی موندل شوی دی. دغه سرتیری د رواني میاشتې په 20 نیټه تختول شوی و. د پیښور نیم قبایلي سیمو مرستیال پولیټیکل ایجنټ نوید اکبر ویلي دوی د 21 امنیتي سرتیرو مړی چې په مرمیو وشتل شوی و له یوې غیر آبادۍ سیمې نه موندلی دی. د ده په وینا یو سرتیری ژوبل و او د درملنې لپاره روغتون ته رسولی دی. دی وایي په دې سرتیرو کې یو له وسلوالو په تیښته کې بریالی شوی دی. وسلوالو د زیارت پر ورځ د پیښور په نیم قبایلي سیمه کې پر 3 امنیتي پوسټونو بریدونه کړي وو او 30 سرتیری یې نیولي وو. یو بل چارواکي ګل شهزاد وایي چې طالبانو د پیښې پړه په غاړه خستې ده. د بلوچستان په مرکز کوټه کې وسلوالو د پولیسو په موټر حمله کړي چې پکې 4 پولیس وژل شوي دي. بیگا پیخا بیگا ماخام په سټلایټ ټاون کې شوې ده. تر پیخې وروسته په سنډیمن روختون کې د کوټې پولیس مشر میر زبیر محمود د خبریالانو ته ویل چې پولیس به په هر صورت کې د ولس ساتنه کوي.
ہمارے حوصلوں میں بالکل کمی نہیں آئے گی.
لا دغه ډول بردونو څخه به زموږ په حوصلو کې کله هم کمی را نه سي. موږ په هر قیمت باندې د کوټې د وګړو د ځان او مال حفاظت کوو. پولیس به که خدای کول ل خپل لوړو حوصلو سره په دې جنگ کې بریالي کیږي.
د حمله اپړه چا په غاړه نه ده خسته. پاکستانی چارواکي د هغو تورونو پلټنې کوي چې ګواکې د ټوخي یو ډول شربت په تیرو 3 ورځو کې لک تر لګه 30 کسان وژلې دي. چارواکو پرون ویل چې د دې شربت د کارونې لکبله دغه شمیر کسان په ختیس خارګوټي ګوجرانواله او سیرمی کلو کې مړ شوي دي. پولیس او ډاکټران وایي د قربانیانو اکثریت نشایان دي چې دغه شربت یې د نشې لپاره کارولی دي. نور 350 کسان چې دغه شربت یې کارولی وو د دې خارګوټي په یو روغتون کې درملنه روانه ده. پلټون کې د دې خبرې معلومولو هڅه کوي چې آیا مړ شوي کسانو په زیات مقدار کې دغه شربت څکلی دي او که په دوایي کې څه نقص وو. هغه جورجای سرتیری چې تیره اونۍ د افغانستان په جنوب کې ورک شوی و مړ موندل شوی دی. دغه سرتیری د دسمبر په 19 ورک شوی و. د جورجیا د دفاع وزیر ارکیلی السانیا وای د دی فوزی مړې پرون موندل شوی دی. د سرتیری وجل کېدو په اړه نور تفصیلات نه دي ورکړل شوي. له دې سره په تیر 3 کلونو کې په افغانستان کې د وژل شوو جورجیای فوجیانو شمیره 19 رسیدلې ده. جورجیا د ناټو غړې هیواد نه دی خو په افغانستان کې تر 1500 نه زیات سرتیری لري. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د ګرګستان ولسمشر میخایل ساکاشولی راتلونکي دوشنبه یا ګل افغانستان ته سفر وکړي او په هلمند کې د نوي زیږی کال د منځل پر مهال خپل فوجانو سره وګوري. د افغانستان لوګر ولایتي چارواکي وایي د مرکز پول علم او کلنګار په سیر زینو نږدې سیمو په سلګونو سیدونکو پرون له والی سره په کتنه کې ویل چې دوی د طالبانو له لاسه له وژنو او زورونو په ناتنګ شي بي او ان دې ته تیار شوی چې ولسی پاسون وکړي. د لوګر د والی ویان دین محمد درویش مشال اډو ته ویل د غونډې ګډونوالو د ولسی پاسون ژمنه وکړه.
زیات اکثر سیم نمایندگان فولاد که روان شوی و بیاتر برخی در لوگر مرکز مربوط دو پلنگار دو بیلابیل کلو زوانان و سیدن که و آواغ کارگران و چه دوی بیلابیل و زمین تو دوی کار کوی دولت مراجع و که اوی چه که ایمو در سلامت یا در امنیت سطنه اونی که مفقل قیامونه که و
درویش زیاتوی حکومت هم لا دې کسانو سره د همکاري ژمنه کړې ده. په لوګر کې په روستو کې نامني زیاته شوې ده. بیګا د شپې د افغانستان او پاکستان په ځینو سیمو کې زلزله راغلې ده. د امریکا ازمک پوهنې سروې ادارې له وینا سره سم د زلزلې مرکز د افغانستان له جلال آباد ښار 160 کیلومتر لري په ځمکه کې 145 کیلومتر ژوره وه. د ادارې په خبره په ریکټر درجه د زلزلې زور 15.8 زلزله کابل جلال آباد پیښور مردان کوهات او ځینو نورو سیمو کې محسوس شوې ده. د زلزلې له کبله د مرګ ژوبلې یا مالی تاوان رپورت نه دی راغلی. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د هغه هندي جنۍ چې ډله ایز جنسي تیری پرې شوې وو او پرون یې په روغتون کې سا ورکړه مړې نن سهار له سنگاپور څخه ډلی ته رسول شوې دي. د دې درویش کلن جری د مړې وړونکو الوتکه د نوی ډلی په اندرا ګاندي هوایي ډګر کې کېناسته او د هند وزیر اعظم منموهن سنگ یې لیدو ته ورغلې. هغه پرون سهار د سنگاپور په یو روغتون کې سا ورکړې وه. په ټول هند کې د جنسي تیری پر پیښه مظاهرې شوې او په ځینې ځایونو کې تشدد هم شوې دي. د تیر خالی په ورځ د هند پولیسو شپږ کسان د درویش کلن جنۍ په وژنه تورن کړل. پولیس وایي دغه نیول شوي کسانو ته پانسي ورکول کېدی شي. دا د محل د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. د پېښور له نیمه قبایلي سیمو په تختول شویو درویشتو امنیتي سرتیرو کې د 21 مړي ترلاسه شوي دي. په کوټه کې وسلوالو څلور پولیسان وژلي. د پولیسو مشر ویلي دوی به خپلې جګړې ته دوام ورکوي.
هماره حوصلو مې بالکل کمی نه آئېږي. انشاءالله اس جنگ مې ضرور جیتے.
د پاکستان انتخاباتو کمیشن ویلي هغه ګوندونه چې د ګوند دننه انتخابات نه وي کړي به په راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه نه شي اخیستی. دا چې سیاستوالان څه نظر لري راځي چې وایو.
دومره لیټ الیکشن کمیشن چې داسې اناؤنسمنټ وکړي نو داسې پاتې دی ملک کې چې کوم خپل آئین کې خودفیلي او کېدای شي الیکشن یې نه دی کړی.
او د مردان په قاسمی جان آباد کلی کې د ثانوي زده کړو سکول نشته.
نږدې سکول موږ نشته. زما خپله نوره د شپږ دارې د نشوالي په وجه باندې هغوی سکول نه پاتې شو. خو زما سره سره درد کوي دا خبرې سره.
دا نور سره د سندرو په سلام پښتونخوا کې اوري له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع تر ازو د پېښور لنیمه قبایلی سیمې د زیارت په ورځ ترویشت امنیتی سرتیری تختول شوی ول چې پکې د رپورټونو تر مخې بیګا د 21 سرتیرو مړی ترلاسه شوی دی. په دې اړه باندې تفصیل راکول لپاره له پېښور د مشال رادیو خبريال خالد خان را سره د ټلیفون په کرخه دی له د معلومات اخلو. خالد خان، کدار ته وایي چې د مړی چیرته ترلاسه شوی دی او په څه ډول ترلاسه شوی دی؟
ډېره مننه. څنګه چې تاسو وویل چې بل ورځ لکه د زیارت په ورځ دغه وسلوالو درویش کسان تښتولي. په دغه برید کې هغې په هغه ټیم دوه کسان پکې مړه کړي او یو زخمي. خو بېګا داسې رپورټ راغلی دی چې هغه د ایس آر پېښور کم مرستیال پولیټیکل ایجنټ دی. هغې هم دغه پوخوالی کې د دې خبرې چې 21 مړي د دغه کم تښتولي لوی ځواکونه چې هغې د اسنخیل او جانخیل دغه ایریا د کم ځای کې دا کم ملګری چې تیرا تختیدل نو دا هغه په نشان دهانه دوی چې دغلته ورسېدنو دغه د 21 چارواکو دغه مړي پراتو په ګولو وشتل شوي دي. د ایجنټ په وینا تر مخه او د هغې لاسونه تړل شوي وو. نو دغه 21 مړي هغې ترلاسه کړي دي. تاسو ته به دا ووایم چې دوی تختولي 21 درویش ځواکونه تختولي. خو بیا دوی وایي چې یو پکې هغه ځان بچ کړی دی را تختیدلی دی او د هغه په اطلاع دا پتہ اس نے لگی چې هغه دې کسدن را پرېښلی چې دې دې خپلو کسانو ته اطلاع ورکړي یا د هغوی نه را تښتېدلی دي. بل په دغه کسانو کښې دا کوم چې هغوی ویشتو په هغې کښې یو کس ډېر سخت زخمي و، هغه هسپتال ته راوړلی دی. دغه یوویشت کسانو پوخوالی د دې د وژنې پوخوالی د پولیټیکل ایجن هم کړی دی نوید اکبر، او بیا دا کوم کسان چې دي نو دوی دا هم ویلي دي کوم مړي چې وو نو هغوی خپل ورثه ته دوی ورکړي دي. دا د اف آر پېښور سیمه ده، اسنخیل او جانخیل، دا د دمخیل او د متنو کوم سیمه چې ده دې په منځ کښې یو شاړه علاقه ده، هلته دغه مړي پراته دي.
صحیح، په شاړه علاقه کښې مړي پراته و. تاسو ویلي چې مرستیال پولیټیکل ایجنټ نوید اکبر د دې پخلی هم کړی دی. که دا راته ووایاست چې دغه کسانې چې وژلي دي، پرون داسې خبرونه وو چې یوه جرګه د ځایي خلکو ورزي او هغه له دغې وسلوالو سره خبرې کوي چې دا کسان را خوشي کړي، آیا جرګه ورغلې ده؟ نه ده ورغلې، ولې دا کسان په یو دم ووژل؟
جی بالکل، دا خبرې پرون راغلی وی، او بیا نوید اکبر دا خبره هم کړې وه چې هغوی د کوم د اف آر پېښور قبایلي مشران دي، د هغوی دغه جرګه دا کړې، هغوی ته یې درې ورځې مهلت ورکړی چې په درې ورځو کښې دغه کوم کسان چې تښتول شوي دي دوی د راولي، دې باندې جرګه شي چې دا جنبي
راولي
شي. دا ورځ تاسو ته ووایم چې کوم وسلوال دغه سیمه کښې دي هغه زیات تر درې سره تعلق لري یا د نور قبایلي سیمو سره، نو د کوم مقامي قبایلي مشران چې دي هغوی په دې باندې هېڅ داسې وس نه لري چې هغوی مجبوره کړي چې دې ته کېنئ چې یاره دوی ته د خپل کوم ځواکونه کوم چارواکي چې تښتولي دي هغه دوی ته ورکړي. بله خبره دا هم کېده چې لکه د تحریک طالبان پاکستان کوم مشران چې دي د هغې د طرفه داسې یو خبرې منځ ته راغلي دي چې هغې ګني حکومت سره مذاکرات کوي. نو اوس مونږ خبرې دلته خلکو سره خبرې وکړې، داسې کارپوهانو سره مونږ خبرې وکړې، نو هغوی دا وایي چې یاره څه وجه کېدی شي چې په دې منځ کښې لکه یو طرف ته خو دغه خبرې کېږي چې د مذاکراتو د خبرو اترو، او بل خوا کوم وسلوالو چې د دې ذمهواري اغېستې وه چې دوی په دغه ځایونو باندې بریدونه کړي دي او بیا دا خلک یې تښتولي دي، او بیا شپه په شپه لکه دا نوې خبرې دا ده چې دوی هېڅ غوښتنه هم نه وه کړې د کسانو په بدله کښې. عموماً داسې کېږي چې وسلوال کله چارواکي وتښتي نو هغوی څه بیا غوښتنې وکړي، ډیمانډس وکړي، خو د دوی په شکل کښې داسې څه ډیمانډ هم نه راغلی، نو دا به وروسته پته لګي چې یاره دا
خالد خان که په ډېره لنډه توګه را ته ووایي چې آیا د حکومت څه غبرګون راغلی دی په دغې پېښې باندې تر اوسه پورې که نه دی راغلی؟
نو دا سیمه چې مونږ خبر وکړه چې دا په نیمه شپه کښې دغه معلوم شوي دي چې دغه مړي پراته وو، نو د حکومت د طرفه کوم مرستیال پولیټیکل ایجنټ چې دی نوید اکبر هغې ته د دوی سره پخوالی کړی چې دغه مړي دوی ته ملو شوي دي، دا کوم کس چې زخمي دی هسپتال ته راوړی دی، او بیا دغه مړي چې دي نو هغې خپل ورثات
کړی دي.
نور هېڅ قسمه
ډېره مننه، ډېره مننه خالد خان ډېره مننه. د مشال راډیو خبریال خالد خان را سره د ټلیفون په کرښه وو. په دې اړه باندې د سیاسي حکومت، د پښتونخوا حکومت او نه هم د قبایلي سیمو لپاره، د نیمه قبایلي سیمو لپاره د چارواکو څه دریځ راغلی، پرته له مرستیال پولیټیکل ایجنټه چې نوید اکبر مشال راډیو ته ویلي دي چې دی پخلی کوي چې له شاړې یې دغه یوویشت مړي ترلاسه کړي دي، یو کس چې دی یو امنیتي سرتېری ژوبل حالت کې روغتون ته وړل شوی دی، او یو هم سرتېری وایي چې دی را تښتېدلی دی، خو دا نه ده معلومه چې هغه قصدن خوشي کړل شوی دی چې هغه پیغام ورسوي او که نه هم هغه رښتیا هم له وسلوالو را تښتېدلی دی. وسلوالو څه غوښتنه هم نه وه کړې. د زیارت په ورځ باندې درې پوستو باندې وسلوالو په نیمه قبایلي سیمه کې د پېښور اف آر پېښور چې ورته وایي په هغې باندې حمله وکړه، دوه سرتېري عملته وژلي ول او درویشت له ځانه سره د زیارت پورس تښتولي ول. تر هغې وروسته د پولیټیکل ایجنټ د دفتر لخوا او د ځایي مشرانو لخوا د جرګې جوړولو خبرې هم شوې وې، خو داسې جرګې ونه شوې چې له وسلوالو سره وګوري او د دغې وسلوالو د دغې امنیتي سرتېرو د وژنې مخنیوی وکړی شي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نفس په ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک کې کومې
ده هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.
تاسو مشال راډیو ته غواګیاس. د بلوچستان په مرکز کوټه کې وسلوالو د پولیسو پر موټر حمله کړې ده چې پکې څلور پولیس وژل شوې دي. پیخه بیګا ماخام په سیټلایت ټاون کې شوې ده. د چارواکو په خبره د وسلوالو پر ډزو کې درې پولیس پر هماغه ځای او بل هغه په روغتون کې مړ شو. د پیخې مسؤلیت هیڅ نه دی منلی. په دې اړه د خپل خبریال خدای نور ناصر رپورټ ورو.
د کوټې د سټیلایټ ټاون سیمې پولیس وایي په یاد سیمه کې د شنبه په ماښام نامعلوم وسلوالو د پولیسو پر یوه ګرځنده موټر ډزې کړې چې د دوی په وینا په کې یه درې سرتیري په همغه ځای وژل سیوی او یو بل د کوټې په سی ایم ایچ روغتون کې ساور کړې. تر پیښې وروسته کله چې د وژل سویو مړي د کوټې سنډیمن روغتون ته راوړل سو د کوټې د پولیسو مشر یا سی سی پی او امیر زبیر محمود په یاد روغتون کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل د دوی پولیس سرتیري به د ترهګرۍ پر ضد دا جنگ په هر صورت ګټي.
هماره حوصلو مې بالکل کمی نه آئےږي. هم هر قیمت پر کوټا کې
لا دغه ډول بردونو څخه به زموږ په حوصلو کې کله هم کمی را نه سي. موږ په هر قیمت باندې د کوټې د وګړو د ځان او مال حفاظت کوو او د هغه لپاره چې پولیسو ته کومه قرباني هم ورکول وي ځانونه به ونسپموي. پولیس به که خدای کول خپل لوړو حوصلو سره په دې جنگ کې بریالي کیږي
ان شاء الله. اس جنگ میں ضرور جیت.
بلی خواته د بلوچستان د صوبایي حکومت لخوا ویل سوی د دې صوبې وزیر اعلی اسلام ریسانی په پیشه جبر خفقان سرګند کړي او د بریدکونکو د نیولو امر ورکړي. د سټیلایټ ټاون سیمه د دې پیشه مسؤلیت لا هم کومې وسلوال لډلې قبول کړی نه دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د پاکستان انتخاباتو کمیشن ویلي هغه ګوندونو ته به په راتلونکو ټول ټاکنو کې د برخې اخیستو اجازه نه ورکول کیږي چې د ګوند دننه پکې انتخابات نوي شوي او خپل شتمنۍ یې نوي ښکار کړي. د بیلابیلو ګوندونو غړو د انتخاباتي کمیشن د دې پریکړې هرکلی کړی دی، خو ځینې یې بیا دا انتقاد کوي چې دا اعلان باید ډیر پخوا شوی وای ځکه چې اوس انتخابات ته کم وخت پاتې دی او اوس د ګوندونو دننه ټاکنې نشي کېدای. نور تفصیل د سراج ظهیر پر رپورټ کې اورو.
د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې راتلونکو ټول ټاکنو کې به هغه سیاسي ډلې برخه نشي اغسته کوم چې خپل د پارټي دننه انتخابات نوي کړي او خپل اساسي نوي سرګندې کړي. د پاکستان سیاسي پارټي په دې صدرز لري کله چې مشال ریډیو د عوامي نشل ګوند قومي اسمبلی غړي بشرا ګوخر نه او پختل نو نوموړي وویل چې عوامي نشل ګوند خو د رښتیو کې خپل ټاکنې کړي دي او دا چې ټول ټاکنې رانږدې دي نو څنګه به وکړي شي چې کومې پارټو لا تر اوسه پارٹی انتخابات نوی کړي نو هغوی به د دومره لند وخت کې پارٹی انتخابات څنګه وکړي دې زیاته کړه.
دومره لیټ الیکشن کمیشن چې داسې اناؤنسمنٹ وکړي نو داسې پارٹی نشته دې ملک کې چې کوم خپل آئین کې خو به کلی او کې دې شي الیکشن یې نه دي کړي. نو هغه ته به مسله جوړی کی ځکه چې الیکشن چې دومره نږدې هغه خپل پارٹی کې دنه الیکشن کول هغه دې پاره وګرځي. نو دا یو مسله خو کې دې شي دا په کارو چې دا کوډ اف کنډکټ څه وخت جوړی ته نو دې به آی وخت کې کدا انکلود شوی دا به زیات خو خو زه بیا هم وایم چې دا لکه دې کار نه ساده او په کار دي چې هغه مین پارٹی چې کوم ډیموکراټیک دی دا غوډی نه ای آئین کې دا اولریډی شته دی او هغه ساوند دی آئین کې دنه چې الیکشن به کوي.
د دې پترس کې د مسلم لیگ نون جنرال سیکرټری اقبال ظفر جګړه د الیکشن کمیشن د دې بیان هر کله وکړو او وی ویل چې څوک دا حکم نه مني باید چې هغه باندې بندیز ولګول شي. د زیاته کړه
شکریہ جی. بالکل مسلم لیگ نون موقف واضح دی دا شی خو بائنڈنگ دی دا پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کې موجود هم دی او موږ دا وایو چې ضروری دا چې جماعتونو کې د دننه جمهوریت نظام وي او الیکشن یې دی دا خو یو ویلکمنګ دغه دی او موږ دغه خیر مقدمې کوو چې پارٹو کې د باقاعده د خپل الیکشن سلسله چې دي جاری او ساری په کار ده او د دې باندې چې کوم جماعتونه عمل نه کوي نو یقینا هغه
کله چې د بشرا گوہر د پختنې جوابولو لپاره مشال ریډیو د الیکشن کمیشن سره رابطه وکړه نو د اونیزي رخصتۍ یا چټۍ لوجه ورسره رابطه ونشوا. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پر قبایلی سیمو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه له 2014 زیږیز کال راهیسې پیل شوی دی. د راغونډ کړیو معلوماتو پر اساس پر روان کال کې د بی پیلوټ الوتکو 940 حمله شوی دی. په دې حمله کې 248 مشکوکه وسلوال وژل شوی دی چې پکې ځنې مهم وسلوال مشران هم شامل ول. د روان کال ډرون حمله شمیر د تیر کال پرتله کم دی. په دې اړه نور تفصیل د خپل خبريال پر رپورت کې وو.
په قبایلی سیمو کې د القاعده ملاتړو وسلوالو پر ضد امریکایي بې پیلوټه الوتکو لخوا میزایلي بریدونه له کال 2014 څخه پیل سوي دي چې په 2014 کال کې یو ځنی برید د وسلوالو هغه وخت مشر نیک محمد باندې د جون میاشتې په 13 نیټه باندې شوی و. په کال 2015 کې دوه، شپږم کې دوه، 2009 کې سلور، 2008 کې شپږ دېرش، کال 2009 کې سلور 50 او په کال 2010 کې یو سلو شل بریدونه راپور شوی دي چې پکې د سلو نه زیات یوازې په شمالي وزیرستان بیلابیلو سیمو باندې ترسره شوی دي. په کال 2011 کې د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه 15 او روان 2012 کال کې ټول 940 میزایلي بریدونه ترسره شوی دي. په دغه بریدونو کې یوازې یو برید په ورغزه ایجنسی کې شوی چې نور ټول په شمالي او سویلي وزیرستان کې شوی دي. د 2012 کال 940 ډرون بریدونو کې د یو شمیر مطبوعاتي راپورونو او مشال ریډیو د شمیرې له مخې 28 د وسلوالو استعمال لاندې کورونا یا پټنځایونه او 13 ګاډیان تباه شوي دي. په دغه بریدونو کې درې میزایلي بریدونه په موټرسایکلو باندې هم شوي دي او د دغه شمیرې تر مخه ټول 2012 کال بریدونو کې 199 میزایل داغلي شوي دي. د یو شمیر نړیوالو مطبوعاتي ادارو د شمیرې تر مخه کال 2012 ډرون بریدونو کې ټول 248 وسلوال چې پکې ځنه مهم لوړپوړي وسلوال او بیا ځنه عام خلک وژل شوي دي. 2012 کال ډرون بریدونو کې مطبوعاتو د مهم وسلوالو د وژنې راپورونه ورکړي دي. لکه 2012 کال ړومبې میاشتې په 10 نیټه د میرانشاه بازار سره نږدې خروانۍ سیمه کې د القاعده اپریشن چیف اسلم اوان، مقامی نام عبدالله خراسانی، دویم میاشتې په 9 نیټه میرانشاه بازار په یو کور باندې میزایلی برید کې د خراسان گروپ مشر بدر منصور سره د 14 نورو ملګرو، او دریم میاشتې په 14 نیټه شمالي او سویلي وزیرستان په پولا دوه بیلابیلو بریدونو کې مولا نذیر گروپ نائب شمس الله سره د 14 نورو ملګرو ووژل شو. دغه رنګې مطبوعاتو د 2012 کال جون میاشتې په 14 نیټه میر علي حسوخیل کې د القاعده دویم مهم مشر ابو یحیا علی بی سره د 14 نورو ملګرو، اتمې میاشتې په 24 نیټه شمالي او سویلي وزیرستان په پولا درې بیلابیل بریدونو کې د ایست ترکستان غورزنګ سلور مهمو وسلوالو په ګډون 14 وسلوالو د وژنې راپورونه ورکړي دي. 2012 کال ستمبر میاشتې په 24 نیټه میر علي موسکی کلی کې د القاعده مهم غړی ابو کاشا العراقی او ابو صالح المصری، او 2012 کال 12 میاشتې په 16 نیټه باندې میر علي مبارک شاهی سیمه کې د القاعده مهم مشر شیخ خالد الحسین چې پاک ابو زید هم پیژندل کېدو د مطبوعاتو راپورونو تر مخه په ډرون برید کې ووژل شو. راپورونه وایي ابو زید ابو یحیا علی وی ځایناستې و چې د القاعده ویبپاڼې هم په اړه راپور ورکړی و، خو پاکستاني چارواکو د دې تصدیق په اړه څه نه وویل. په کال 2012 کې یو برید شمالي وزیرستان تپی غونډي کلی کې د سرکاري سکول ریټایرډ هیډ ماسټر ورېشم جان په کور هم د اکتوبر میاشتې په 24 نیټه باندې شوی و چې پکې د نوموړي کوروالا او یو ماشوم هم ژوند دلاسه ورکړی و. پاکستان په قبایلی سیمو کې د امریکا لخوا ډرون بریدونه د خپلې خپلواکۍ پر ضد ګڼي او دغه بریدونه د ګټې پر ځای تاوان ګڼي، خو امریکا ډرون بریدونه د القاعده او ځایي وسلوالو ځالو له منځه وړلو لپاره مهمه وسله ګڼي.
تاسو د ډرون الوتکو د حملو په اړه چې سکل شوی دا غو په اړه مو رپورت واورید. نن په د پاکستان او د هند د لوبډلو ترمنځ د کرکټ یو شلوریز لوبه هم کیږي چې د اطلاعاتو تر مخه د باران لکبل ځنډول شوی. د مشال لړیو خبريال ریاض مساخیل را سره د ټلیفون په کرخه دی. ریاض، باران ودری د لوبه پیل شوی دا کنا اوس پورې د ځنډ ښکار ده؟
جی پامیر ساحل زبان لگون تک دل کے اخبل اور عیدوں کو دا خبر ہوگا ماں چکم شلوریز دو میچوں نو حقی ہو فیصلہ شوی دا حقا یو باندے حقا سیریز چکم دے برابر شوی. نن یو رزانی کرکٹ میچ تے کم دا 50 اورونو بئی سار پا دا پاکستانی وقت مطابق دا پو بجے باندے شروع کی دن کو خدا آگے رستول دا کپا چنائے چکم کرکٹ گراؤنڈ دے حل تا بارانو شو دا آگے پوجہ باندے بلکہ بیگا ٹو لشپا ہم باران شویو نو گراؤنڈ ہم لندو کم پیچ جوړ شوی. هغه هم داسې و چې د لوبې قابل نه و نو د هغې په وجه باندې لوبه ایساره کړې شوه. د اوس نه لږ ساعت وړاندې ټاس یا شیرختې چې کوم دی هغه وویشتې شو. پاکستان کپتان مصباح الحق شیرختې وګټو او اول یې هندوستان ته د لوبې کولو د بیټنګ کولو بلنه ورکړه. خو دلته کې دا خبره هم د ذکر وړ ده په امیر صاحب چې کوم د کرکټ دپاره نوي رولس ټاکلي شوي دي. لکه په هغې کې دا دي چې کوم مخکې به شل اورونه به په سرکل کې یا په دایره کې کېدل جګړه کې با پنځه د بالر په خوخه پنځه د بیټسمین په خوخه او لس هغه خو به د لوبې په شروع کې نو هغه د شلو په ځای باندې اوس هغه پنځه لس تر واپس را کوس کړی شو. پکې کم د بالر هغه پاور پلی د هغه دنه ختم کړی شوی دا. د دې نه علاوه په عام چې کوم سرکل کې به کم لس ورنو د هغه نرستو چې به سرکل ختم شو نو بیا به پنځه فیلډران چې کوم دی هغه به د سرکل نه بارو د دایره نه به بارو او سلور به په دایره کې دننه. اوس یې هغه چینج کړ او اوس به سلور هغه باری او پنځه په سرکل کې دنه ولاړی لکه یو کس بل هم دنه ای. د دې سره سره به بالر ته مخکې د یو باونسر یا د یو شارټ پچ اجازه ته چې هغه به کولی شو. خو اوس یې دغه کې هم لګون ته بدلون راوستو د بالر د اسانې د پاره چې د اوس دوا شارټ پچ یا دوا باونسر دی په یو اوور کې کولی شي. تر اوسه پورې کم اپوزیشن دی نو په درنګ سات کې نه نیو بجې دی وخت ورکړی دی چې دا یو ورځنی میچ لومبه میچ چې کوم دی دا به شروع کیږي. د ګراوند باندې د چنای چې کم ګراوند دی نو کم صورتحال چې اوس جوړ دی کم باران چې شوی دی د هغې نه چې کم تجزیه کاران دي کم پوهان دي د هغې په وینا باندې پاکستان دا ډېره ښه فیصله وکړه چې د ټاس ګټلو نه وروسته یې هندوستان ته د لوبې بلنه ورکړه. ځکه چې یو خو پچ هم لوند دی ګراوند هم لوند دی بال به پکې منډه نه وي زیبه نه بونډې ته بند رسي او دغه شانتې چې کم موسم دی نو هغه هم لا وریځ خوره ده هوا ده نو په دې کې کېدی چې بال هغه سوینګ کولی شي نو د آوټ کېدو ډېره خطرې.
سمه ده، ډېره مننه، خوشاله اوسې. ریاض مساخیل د مشال رادیو خبریال را سره د ټلیفون په کرخه. او اوس هم ارزو لکه څنګه چې وعده کړې وه د یاسرن جواد په غږ باندې د یو سندره اورو د غنی خان بابا کلام دی. غنی خان بابا کلام مو اوریدو. نه نیو بجی شوی دی په پیښور کې لګولایا زده دی محل خبری سرټکی اورو.
دا خبر پختونخوا پیښور سیمې سره نږدې تختول شوي یوویشت لوی ځواک سرتیرو مړی موندل شوي دي. په کوټه کې وسلوالو په یو برید کې څلور پولیس والا وژلي دي. پاکستاني چارواکي د هغو تورونو پلټنې کوي چې ګواکې د ټوخي یو ډول شربت په تیرو درې ورځو کې لږ تر لږه درویشت کسان وژلي دي. په افغانستان کې هغه جورجیایي سرتیری چې تیره اونۍ ورک شوی و مړی موندل شوی دی. د افغانستان لوګر ولایت اوسیدونکي وایي دې ته تیار شوي چې د طالبانو پر ضد ولسي پاسون وکړي. او د روس
تاسو مشال راډیو ته غوږیست. خبری سرټکی مو له مشال راډیو واوریدل چې ګولایاز درورول اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان د نننۍ ورځې له بیلابیلو ورځپاڼو ادارې راخیستې دي او مهمه برخه درته په پښتو ژباړلې دي.
جنگ و رسپانا پخپلی اداری کی لکی چی تحریک طالبان پاکستان حکومت تا دا مذاکراتو پیشکش کرده ده او ویلی دی چی منگ دا جمهوری نظام او دی ملگرتیا که انکو مخالف یو او جنگ بندهی نولان دی دی پاکستان حکومت دا امریکی سراخپل تعلقات ختم کری. اداری لکی چی ترسو دا طالبانو لخوا پا پاکستان که دا جمهوری نظام دا نمانلو خبره ده نو طالبانو تا دی دا دی علم وی چی پتیرو وقتونو که دا مفتی محمود او مولانا شاه احمد نورانی پا شمول یو شمیر عالمانو دا پاکستان پا آئین دستخط کړی دی. نو د ټولو نه مهمه نقطه دا ده چې طالبان په پاکستان کې نافذ نظام کې څه قسمه بدلون غواړي او آیا دا بدلون به د موجوده حالاتو د تقاضو حواله سره ممکن هم وي او کنه. ادارې لیکي چې پاکستان حکومت د تیرو څو کلونو راهسې دا کوشش کوي چې طالبان د جنگ لاره پریږدي. امریکا او افغانستان هم د طالبانو سره مذاکراتو لپاره تیار دي خو د مذاکراتو څه ګټورې نتیجې راوستو لپاره ضروری ده چې د یو بل په ضد او خصوصا د عام اولس خلاف کاروایانې بندې کړی شي او چې څوک هم د دې خلاف ورزي کوي نو په مذاکراتو کې د ورلا سخت سزا تجویز کړی شي. اداریه په اخیره کې لیکي چې طاقت په زور د یوې مسلې هم څه پایدار او مستقل حل ممکن نه دی نو ټولو ګوندونو لا مذاکراتو د لارې د مسلې حل راوستل پکار دی. ایکسپریس ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده او وایي چې طالبانو مذاکراتو لپاره یو دا شرط هم ایښودی دی چې موږ به وسله نه غورځوو. خو په نړۍ کې چرته هم چې یو حکومت د ترهګر تنظیمونو سره مذاکرات کوي نو د هغه حکومت لومړی شرط دا وي چې مخالف ګروپ دې اول وسله وغورځوي نو بیا به مذاکرات کوو. ادارې لیکي چې طالبانو دا شرط هم ایښودی دی چې حکومت د امریکې سره خپل تعلقات ختم کړي. نو تحریک طالبان پاکستان لا دا خبره نه دی هیرول پکار چې دوی په نړیوال کچ یو تسلیم شوی حکومت نه بلکې یو ترهګر تنظیم دی او هر حکومت د ترهګر تنظیمونو سره د مذاکراتو نه وړاندې خپل شرایط مني او د مخالف تنظیم یو هم داسې شرط نه مني چې د ملکی آئین او قانون خلاف وي. اداریه په اخیره کې لیکي چې تحریک طالبان پاکستان لخوا د مذاکراتو خبره کول یو مثبت ګام ګڼل کېدی شي خو دا هله چې راتلونکي کې د دوی په رویو کې ښه بدلون راشي. مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې په پیښور کې د بارانونو له وجې د ښار په یو شمېر سیمو کې یو ځل بیا په سړکونو اوبه ودرېدې چې له وجې نه صرف پیدل تلونکو خلکو ته بلکې په موټرو کې تلونکي راتلونکي د سختو مشکلاتو سره مخ وو. ادارې لیکي چې بدقسمتۍ سره په پیښور کې یو خو بغیر د څه منصوبه بندۍ نه کلي آبادیږي او بل سړکونو جوړولو په وخت د اوبو د وستو بالکل خیال نه ساتل کېږي چې له وجې هر ځل په باران کې ښار د یو تالاب منظر وړاندې کوي. اداریه لیکي چې دا څه نه حل کېدونکې مسله نه ده که صوبایي حکومت د سنجیدګۍ سره د مسلې حل لپاره کوششونه وکړي او په راتلونکي کې سړکونو جوړولو کې خیال وساتي نو دا مسله به په ښه شان حل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ لیکي دا مهال د پاکستان د پنجابي و تعلیمي اداره تر هغې وروسته د توندرارو فکر لرونکو لخوا تر سخت تنقید لاندې ده چې زده کوونکو یې د سخت دریځۍ ضد انځورونه خپاره کړي ول. بل پلو نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي او د خپل ژوند ته د ګواښ په چاپیریال کې کار کوي. د دواړو مقالو مهمې برخې له فرخوندې وزیر اورو.
واشنگټن پوسټ لیکي د پاکستان د آرټس یو مشهور کالج دا وخت له هغې وروسته تر سختو نیوکو لاندې راغلی چې د دغه کالج زده کوونکو په خپله مجله کې داسې تصویرونه خپاره کړي وو چې پکې د اسلامي تندرو او فکر لرونکو خلکو سپکاوی شوی وو. د لاهور نېشنل کالج آف آرټس د دغه هیواد یوه مشهوره تعلیمي اداره ده خپله مجله د سمودې لپاره بنده کړې. په دغه مجله کې د نېشنل کالج آف آرټس یا ان سي ای د زده کوونکو د هغه پینټینګز سیرونه راغلی وو چې پکې د سختریزو ملایانو سپکاوی شوی وو. رسپانه لیکي دغه تعلیمي ادارې ته د مذهبي تندرو ډلو لخوا د دړکو وروستو نه یوازې د ان سي ای انتظامیه خپله مجله بنده کړې بلکې د دغه چلوونکي انتظامیه هم معطله کړې. خو اوس هم دا خبره د بحث لاندې ده چې آیا د دغه تصویرونو د خپرولو سره د ان سي ای انتظامیه د مذهب سپکاوی کړی او کنه. واشنگټن پوسټ لیکي د دې نه دا هم ثابتېږي چې په پاکستان کې په ځینو مسلو د بحث لپاره ټولنه څومره لږ ځای لري او بیا د یوې داسې تعلیمي ادارې چې د دغه هیواد د آزاد خیال خلکو نمایندګي کوي په اړه ټولنه د مذهب سره په تړاو لرونکو شیانو او خلکو د بحث لپاره ډېر تنګ نظر لري. جماعت الدعوا چې د وسلوالې ډلې لشکرې طیبه سره تړاو لري په خپل یو بیان کې انسیت ته ویلي باید دغه کالج د داسې تصویرونو په شایع کولو معافي وغواړي او د خپلې مجلې نه داسې ټول مواد لري کړي چې پکې په مذهبي خلکو پورې خندا شوي وي. په تیر کال کې په پاکستان کې اورپکو دوه سیاسي مشران په دیو وژل چې د دغه هیواد د توهین رسالت په قانون کې د بدلون خبره کړې وه. په دغه قانون د بشري حقوقو لپاره د کارکوونکو ادارو لخوا داسې نیوکې کیږي چې په پاکستان کې د مذهبي لګکیو خلاف استعمالیږي او یا هم د بدل اخیستلو په مقصد پکې بېګنا خلک په نښه کیږي. اخوان نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان ماریا بشیر چې د دغه هیواد په څلور دېرشتو ولایتونو کې یوازینی داسې سرکاري ښځه وکیله ده چې په دغه هیواد کې کار کوي د یو شمېر مسلو چیلنجونو سره مخامخ ده. دوه څلوېښت کلنه ماریا په افغانستان کې د ښځو د حقوقو لپاره کار کوي. وایي دې ته څو وارې دړکې ورکړل شوي دي، حملې پرې هم شوي چې دا خپل کار پرېږدي ځکه چې په دغه هیواد کې د ښځو کار ته ښه نه کتل کیږي. ماریا بشیر ته تیر کال د امریکا د حکومت لخوا د نړۍ د بهادرې ښځې جایزه هم ورکړل شوې وه. ماریا د هغه ښځو لپاره کار کوي چې د یو شمېر اخلاقي جرمونو له کبله په جیلونو کې د قید ژوند تیروي. په دغه هیواد کې ښځې د یو شمېر ټولنیزو مسلو سره وړاندې دي او اکثره په زور ناوړه کارونو ته مجبورولی شي او که چیرې یوه ښځه انکار وکړي نو په هغې د بدکارۍ تور ولګول شي او دا شان د جیل د تورو دروازو شاته ولیږل شي. ماریا وایي په دغه هیواد کې جهادي خلک او ملایان د یوې ښځې په جامه پیزار او خبرو باندې تنقیدونه کوي او داسې یوه موقع هم له لاسه نه ورکوي چې له عمله ترې یو کارکوونکی او یا هم یوې عامې ښځې ته زیان ورسیږي. نیویارک ټایمز لیکي د بشري حقوقو په ادارو کې کارکوونکې ښځې وایي هر کال په دغه هیواد کې د ښځو سره زیاتې او تشدد ښکاره کوي. ښځې په افغان ټولنه کې د څومره مشکلاتو سره په جنگ دي او څومره غیر محفوظ دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د هند پولیسو شپږ کسان د یوې درویشت کالنې نجلۍ په وژنې تورن کړي دي. دوی روانه میاشت په نوې ډیلي کې په یوه بس کې د دغه ښځه ډېره سخته وهلې وه او ډلهییز جنسي تیری یې ورباندې کړی وو او بیا یې لاندې غورځولې وه. دغه نجلۍ وروسته د نورې درملنې لپاره سنګاپور ته ولېږدول شوه چې پرون یې سا ورکړه. د هغې مړینې په ضد په هند کې تازه لاریونونه هم شوي دي. سالم محمد صالح په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د نیمې ډیلي د پولیسو ویند راجن بګت پرون ویل که چیرې دغه شپږ کسان د ډسمبر د شپاړسمې په وژون کې برید رسمن محکوم شول شاید د مرګ له سزا سره مخامخ شي. د دې پیښو قرباني چې نوم یې نه داخیستل سوی د طب پوهنځي یوه محصله وه چې د یوې نیستمنې کورنۍ وه. پرون سهار د سنګاپور په یوه روغتون کې چې د تداوي لپاره ورلیږل سوې وه مړه سوه. د هغې مرګ په هند کې پرون تازه لاریونونه وپارول. د هند د کورنیو چارو وزیر سوشیل کمار شنده پرون د دې نجلۍ پر وژنې خواشینی څرګنده کړه. موږ د قربانی سوې نجلۍ له کورنۍ سره د انصاف په ورکولو کې ضرور مرسته کوو. تر ټولو خواشینونکې دا ده چې د دې نجلۍ پلار په هوایي ډګر کې بار چلوونکی دی. د یوې غریبې کورنۍ نجلۍ ده. هڅه کوو یقیني کړو چې په هیواد کې دي دغسې غریبې کورنۍ له داسې حالت سره نه مخ کیږي.
په همدې حال کې د واکمن ملي کانګرس د ګوند مشرې سونیا ګاندی ویل دغه برید به حکومت اړ کړي چې د جنسي تیرید جنایتونو په وړاندې د مبارزې لپاره نوي اقدامات وکړي.
It deepens our determination to battle
دا زموج هوډ نور هم ټینګوي څو د هغه شرمونکې ټولنیز وضعیت او د لوري په وړاندې هر اړخیزه مبارزه وکړي چې سړیو ته لار خلاصوي څو له مجازاتو په معافیت سره پر ښځو او نجونو جنسي تیری وکړي. دغه ښځه چې له خپل یو نارینه ملګري سره د نیوی ډیلی لیوی سینما ستنیده یوه شخصي بس ته وختله چې د شپږ کسیزې ډلې لخوا ورباندې برید وسو. راپورونه وایي چې دواړه کسان په بس کې د شپږ کسیزې ډلې لخوا سخت وډبول سول او پر ښځې جنسي تیری وسو، وروسته له بس څخه لاندې وغورځول سوه. د هند نورو لویو شهرونو په پرتله په نیوی ډیلی کې جنسي جرایم زیات دي. د پولیسو د معلوماتو له مخې دلته په هرو 13 ساعتونو کې یو جنسي تیری کیږي. د حکومت د معلوماتو پر اساس د 2008 او 2011 میلادي کلونو ترمنځ د جنسي تیری قضیې 10% زیات شوي دي.
سلیم احمد صالح رپورٹ مورد. د افغانستان لوګر ولایت چارواکي وایي چې وسلوال طالبان د خلکو له وژنو او ځورولو لاس وانخلي، خای ور د دوی پر ضد ولسی پاسون وشي. د دوی په خبره د مرکز او ځنو ولسوالۍ اوسیدونکو او کارګرانو له والی سره په کتنه کې ویلي چې دوی د طالبانو له وژنو او ځورولو پوزې ته رسیدلي دي. په دې اړه باندې یو ځل بیا سلیم احمد صالح.
د لوګر ولایت چارواکي وایي د مرکز پل عالم او ځینو نږدې سیمو لکه کلنګار او نورو کلیو په لسګونو اوسیدونکو پرون والی سره په کتنه کې وویل چې دوی د طالبانو له لاسه له وژنو او ځورونو څخه په تنګ سوي او ان دې ته تیار دي چې ولسي پاڅون وکړي. د لوګر د ولی وین دین محمد درویش آزادی رادیو ته وویل چې دولت هم له دغو کسانو سره د همکارۍ ژمنه وکړه.
موږ دې ته چمتو یو چې قیامونه وکړو، د خپلو سیمو نه دفاع وکړو او د دغو کسانو په وړاندې ودرېږو. دولت وعده وکړه چې د همدغو جنجالي سیمو مشرانو سره ملاقات وکړي ترڅو د دغو وژنو مخه ونیول شي.
په لوګر کې په وروستیو دریو کلونو کې د ناامنیو پیښې او هدفي وژنې زیاتې سوي دي. په دې منځ کې هغه کارګران هم په نشه سوي چې د بهرنیو ځواکونو په ځینو مرکزونو او نورو دولتي تاسیساتو کې د بیا رغونې کارونه کوي. په پرونی کتنې کې دغو کارګرانو هم برخه درلوده. تاکل سوی و د طالبانو لخوا د خلکو د وژنو په اعتراض پرون لاریون هم وسی، خو د ځینو دلایلو له مخې دغه لاریون ونسو. د لوګر چارواکو د تلیا میزان پروستوي کې ویلي و چې وسو سیمه ایس پولیس او د امن نظم څو کنډکونه په نامنو ولسوالیو کې ځای پر ځای کوي څو د امنیو په مخنیوي کې مرسته وکړي. کچری په لوګر کې خلک د وسلولو په وړاندې ممکنه پاتون کوي، دولت ورته کومې اسانتیاوي برابرولای شي؟ دغه پښتنه د لوګر د ولی لویان دین محمد درویش څخه وسوه.
هغه پاسونونه چې شخصي د خپلبیني دښمني نه وي ملاتړ کړی دي، او پرته شنه داسې پاسونونه وي چې هغوی د ملي هدفونو د تحقق او پیوست کې د اصولو په خاطر وي، او دغو جګړمارو ډلو په وړاندې وي چې هغوی د نورو لخوا نه تمویل تصدیح کېږي او امنیت ګډوډوي. د دوی په وړاندې چې دولت په معنوي توګه خصوصي ملاتړ کړی دي، په سیمه ییزو پولیسو کې تنظیم شوي دي. کسان چې پاسونونه کوي د یو امنیتي ارګان مربوط وي.
د وسلوالو طالبانو په وړاندې پرون میلادي کال کې په ځینو ولایتونو کې ولسی پاڅونونه سوي چې سیاسي کارپوهانو مثبته هڅه بللې ده. په لوګر کې د ناامنیو د زیاتېدو له کبله ځینې کورنۍ کابل او نور ولایتونو ته کډې تاړې سوي، او راپورونه وایي د مس عینک له کان څخه چې تړون یې یوې چینایي کمپنۍ ته ورکړل سوی، د ناامنیو د زیاتېدو له کبله ځینې چینایي کارګران وتلي دي. د لوګر چارواکو د دې ولایت په ناامنیو کې د سیمې استخبارات ملامت کړي و چې د دوی په وینا هڅه کوي د دې ولایت په نامنه کولو سره پر کابل امنیتي فشار زیات کړی. پولیسي جرګې کې د لوګر یو وکیل محمد اکبر ستنګزي مخکې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ځینو ولسوالیو د سقوط خبرداري هم ورکړی وو.
او راځي چې وسام د سلام پښتونخوا په دغه برخه کې د هارون باچا په غږ باندې سندره وو.
دا جن زمون تیریږي په دنیا خاور خزلې چې داول 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 بلو بلو لاڑو دو اصلا فل مسلکا نو دازکا 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 راجن زمون تیری کی پا دنیا خاور خزلے چی داولے 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 مکہ کے خفیب خلق اوسی پاسمان تیری شکہ ہر سمرہ دعایا دوزان اول حجت رواؤ اس محتاج دا جہان دخور دا خزل شان پراتیو پڈیران نو تیری گی پا دنیا مو زندگی پا غم لڑلے چھ داولے 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 حکمت دین حصہ مونگا او گن لس پکان دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا دا جن زمون تیری کی پ دنیا خار خزلے چ داولے 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 تاریخ رات پان پان وائی پاتے جزانت فکر کشک ہر میدان محکم داس قوم خورا پناولے چاول داولے 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 سمندرا خبران اسی کی بیٹو پکانو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا آج ون زمون تیری کی پا دنیا خاور خزلے چھ داولے 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 داولے
نمشال راڈیو تغوا گیا است زمگغک پا منزلی سپش پکسوی ویش کلو ہرٹ سوری د ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې په اداریا کې راغلی دی چې په پاکستان کې د ترهګرۍ ختمولو یوازینۍ لار دا ده چې طالبانو ته په پوځي او نظریاتي توګه ماته ورکړل شي ځکه چې په تیرو وختونو کې له دوی سره د مذاکراتو ګټې مخې ته نه دي راغلي. نور تفصیل له اسرار عالم مومند اورو.
د ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې په اداریا کې راغلی دی په پاکستان کې هغه خلک چې اوس هم په دې عقیده لري چې له طالبانو سره به خبرې څه ګټې مخې ته راوړي، هغوی دې له طالبانو سره په دې وروستیو کې په شوو اوربند تړونونو باندې نظر واچوي، نو په دې به پوه شي چې طالبان اوربند نه بلکې غواړي خلک او حکومت ورته تسلیم شي. طالبان غواړي چې حکومت د هغوی د خوښې اسلام نافذ کړي او له امریکا سره هر قسم اړیکې وشلوي. تحریک طالبان پاکستان غواړي چې اسلام آباد په افغانستان کې د طالبانو او دولت ترمنځ د سولې لپاره د روانو هلو ځلو څخه لاس واخلي او د دې پر ځای د هند پر ضد جنگ پیل کړي. خدا د حکومت سم پریکړه وا چې د طالبانو د غوړندې شوی تړون یې رد کړو. په ادارې کې راغلي دي دغه تړون منل له طالبانو د شکست منلو برابر وو. په پاکستان کې د ترګرۍ لمنځ وړلو یوازینۍ لار دا ده چې طالبانو ته په پوځي او نظریاتي توګه ماتې ورکړل شي ځکه چې په تیر وختونو کې له دوی سره د مذاکراتو څه ګټې مخې ته نه دي راغلي. کله چې په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت راغلی نو په لومړۍ ورځو کې یې د سوات له طالبانو سره د امن لوزنامه وکړه او په یاده سیمه کې یې د طالبانو په غوښتنه د شریعت نفاذ وکړو، خو د طالبانو مشر فضل الله لپاره دغه کافي نه وه او نورې غوښتنې یې شروع کړې. هم له دې کار سره عوامي نېشنل ګوند ته تجربه وشوه چې له سخت دریځو سره د خبرو هیڅ نتیجه نه راوځي. د دې یوازنۍ لار اوس دا ده چې په شمالي وزیرستان کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات شروع کړی شي او تر څو چې طالبان نه وي تسلیم شوي تر هغې پورې د پوځي عملیاتو ته دوام ورکړی شي. دویمه دا چې د طالبانو لخوا د پروپیګنډو او د پولیو په ډلو باندې د برید له وجې د پیدا شوي تاثر د مخنیوی وشي. د ادارې په اخره کې راغلی دي د عوامي نېشنل ګوند د سیاستوال بشیر بلور له وجنې څخه یو سبق ترلاسه کیږي او هغه دا چې که څه هم د طالبانو پر ضد جګړه کوونکي په نخښه کیږي خو د غلامۍ له اوږد ژوند څخه د عزت مرګ بهتره دی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 15 او 15 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکې او صاف اوریدلی شئ.
د خیبر پختونخوا مردان په 28 انتخاباتي حلقه کې د ثانوي ښوونځیو د نشټوالي له کبله یو شمېر هلکان او نجونه تر 15 وروسته لزده کړو به برخې پاتې کیږي. د قاسمی جان آباد کلی اوسیدونکو وای حکومت ته ویلي چې ورته د ښوونځي جوړ کړل شي ځکه چې وروسته د لومړنۍ زده کړو ښوونځی په 1940 زیږیز کال کې جوړ کړل شوی و. د کلی اوسیدونکو په خپلو خبرو کې خپګان وښیي چې زامن خو یې په څه ناڅه ډول په نورو ښارونو کې هم زده کړې ترسره کوي خو لوڼه یې بې تعلیمه پاتې کیږي. نور تفصیل د اسرار تل په رپورټ کې اورو.
د مردان ضلع تختبائی تحصیل پچیل کنڈو جان آباد کلی کی دہائی اسکول دنشتوالی لامل حلکان او جینکیز د کون کی ترپینزم روستا دزدکڑنا محروم دی دیات کلی اسی دن کی وائی چی پکال نل سو سلور شپیتم کی دا حلکان او جینکو لپارا پرائمری اسکول جوڑ کڑے شویو چی ترننا پرائمری دی دسیم اس دا کون کی یا خو لر اسکولون تا پتگ مجبور دی او یا تے زدکڑ پاتی شی دا یونین کونسل قاسمی جان آباد کلی یوتن استاد نوراب جان پدی اڑا مشال ریڈیو تا وائی
دل تا خزون پدی زے کی یو اسکول لے جی پی ایس فقیر مونږ ته وایي ما په خپل پکې سلورم پاس کړی رنګ زما ټول ورېرونو ترونو زامنو ترونو پکې ټول سبق ویلې دي اوس هغه سکول چې کم دی هغه د سن 64 اجرا ده او په هغه کې اوس هم هغه پرمبري چلیږي پنځم نه میډل شو نه هاي شو اوس راځي چې نکو ما د سکول له هغه په هغه ځړه حالت باندې جوړ لې دا سکول راته د میډل په لکانو یاد جنکو میډل شي
ولی جان چې د جان آباد اوسیدونکو دی وایي چې د دوی دولونو په میډیکل کالج په خور کې سبق وایي ولی کلی کې د ثانوي زده کړو د اسانې نشټوالي دی ته مجبور کړی دي چې په نورو بچو سبق پرېږدي
مردان تتلیشی اگر چند سوا حالات اندازی ندی پا لکان لگ نظر پکار دے بیام دے جنہ کو کار لگ نازک بھی زما بچی الحمدللہ حق قابلان دے صرف دے دارو دے نشوالی پوجا باندے سرد دے ما بار بار زوتے ہیں بھئی مور اسکول لا کی جس سے ورکو
دیات کلی اوزیو سیدون کی عمر اجان وای چھ دکلی حلکان او جنکیز دکون کی پ ملون لرو پروتو کلو تہ پتہ مجبور دی
تعلیم پلیاز باندے من سرد تہ میڈل اسکول پکار دے دے جنہ کو او دا لکان ہم یو میڈل پکار دے جگہ چھ زمون مشومان تقریبا 15 مل شپگ مل مزل پیدا کی او لوخڑ تہ جی یا زندہ باد تہ جی دے نمنگ تہ اسکول جیر زیات ضرورت تے
سو وقت چھ مود یاد کلی د اڑوند حلقینا د صوبائی اسمبلی د غڑی او د بخور د پخوانی وزیر حافظ اختر علی سره پدی اڑ خبر اوکڑی نو دوی وی چھ موجودہ واکمنو پ سیاسی بنیادونو خپلو کی د یاد حلقے ترقیاتی پنڈونو تقسیم کڑی دی دوی زیات اکڑا
موجودہ اے ڈی پی کے کمدان لگا دا خو ایم پی ایگان پاس کی بہت قسمتی دا دے لک دی اپوزیشن ارکان او د کمدان او د دی وجہ چھ ردا دا اپوزیشن غلے دے او دے لک دا اپوزیشن سره تعلق ساتی نو نن سبا بہت قسمتی دا دے چھ اپوزیشن تے لک مونگا د شو دفتر گوان دی گورو یہ اس کے ہم ما ترا نہ کو نہ لک پرن دی او نہ لک میڈل بلکہ یہ ما تعالی لک وی کہ رینٹل بلڈنگ تا لو مونگا در کو تا سب در چھ لک مونگا دی ہات کہ خو زری نشتا او لک باغے وان دی کم دین او لک خلق خو زری نو ورکی خو باغے وان دی کم دین کہ رینٹل بلڈنگ وان نشی نو دی ہات کہ داغی ف افادیت دم رن وی
یادونه ولدا چھ یاد کلی د خیبر پختونخوا د مردان ضلع د 28 می حلقے برخه دا او د سرچینو تر مخه با پر اتلن کو ټول ټاکنو کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی خیدر ہوتی پخپل د صوبائی سمبلی د غړیتوب لپاره د کاندید په توګه د یاد حلقے نه مخه ترازی ولې دا وخت د یاد حلقے ایم پی ای حافظ اختر علی چې د جمعیت العلماء اسلام سره تعلق لري وای چې دوی ته د حلقے لپاره کلنې پړ هم پوره نه دی ورکړی شوی چې لامل یې په حلقہ کې د سکولونو جوړول او نور د پرمختیا کارونه په ځای ولاړ دي بلخو د سیمې اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دوی بچو ته د سکولونو په جوړولو د تعلیم بنیادی حق ورکړی شي اصرار تل یونین کونسل الو قاسم مردان
د افغانستان کرکټ بورډ د هیواد الف یا ای لوبډلې لپاره د 14 لوبغاړو انتخاب کړی دی دا 14 لوبغاړي تر ازموینو وروسته د لوبډلې برخه ګرځېدلې دي د لوبډلې نوې ټاکل شوې غړي هیله مند دي چې د هیواد لپاره به په ښه ډول لوبه وکړي په دې اړه له جلال آباد د باز محمد عابد رپورټ اورو
د افغانستان کرکټ بورډ د الف ټیم لپاره د هغه 14 تنو لوبغاړو نوملړ په ډاګه کړ چې د تیر یوې میاشتې راهیسې په دوو بیلابیلو ازموینو کې لټون پیل شوی و دا 14 کسیز ټیم به د کرکټ د ملي ټیم ملاتړی وي د الف ټیم منیجر شیراغا امکار وایي چې کرکټ بورډ په پام کې لري چې د دغه ټیم لوبغاړي به نورو هیوادونو ته د کرکټ د تمرینونو لپاره ولیږدوي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پخوانی لوبغاړی او د ننګرهار کرکټ اکیډمۍ مشر هستی ګل عابد خوخو چی د دې اکیډمۍ څخه شپږ تنه لوبغاړي الف ټیم ته قبول شوی دي
خوشبختانه برته مچ د ننګرهار کرکټ اکیډمۍ نه په دغه ای ټیم کې د ننګرهار اکیډمۍ شپږ تنه لوبغاړي راغلل چې هغه د جملې نه دوه پاس بادران چې باتنشا او عبدالعادل نیمیږي پر سره سپینر بادران بدر او لونډر زمير خان راغی امداغه سي عبيد کونړ نسيم قصاب او عدنان حمد ننګرهار کرکټ اکیډمي نه د افغانستان د ټیم برخه ګرځېدلې دي
د ننګرهار اکیډمي دوه تنه لوبغاړي چې اوس الف ټیم کې قبول شوي خوشاله وو چې د دغه لارې به ملي ټیم ته لار پیدا کړي
نوم مې محمد نسيم قصاب د ننګرهار اوسیدونکی اته کال کې اجلاګي ما خپل کرکټ کوم اوس چې په افغانستان په سطح د ای ټیم کې زره علم کوشش بز نورم زیات کوم چې ملي ټیم ته راشم
زمانوم دا شیر محمد شهزاد چې د 2000 کال نه د نوناس کالونو کپتان پاتې شوم او اوس ای ټیم ټرایل کې زه مارسیال لري وایس کپتان تکل شوم ای ټیم جوړ شو افغانستان لپاره ډیر ګټور تمامي ځکه چې دا زیاتره پلیران ضایع کیدو او اوس دا سه مرحله راغله چې هغه د ضایع کیدو نه بچکیږي کول شي چې یو ښه کرکټ وکړي
د الف ټیم د دغه سوارلس کسیزې ډلې ټاکنه د کرکټ بورډ د ټاکونکو ډلې مشر رئیس احمد زی کبیر خان نوروز منګل کریم صادق او امید حسن کړی ده د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د ستورو لټون پروګرام روستای پړاو به د هغه غوره لوبغاړو ترمنځ د راتلونکي 2013 کال په اخر کې په کابل کې ترسره کړي او غوره لوبغاړي به د ملي لوبډلې خکته ځوانانو ملي لوبډلو ته وټاکي یاد دی وی چې د الف ټیم او د افغانستان د ملي ټیم ترمنځ سیالۍ به د 2013 کال د جنوري په 2مه سلورمه او شپږمه نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې جوړیږي باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن
مشال راډیو ته غواګیاست او راځي چې سلام پښتونخوا په یوې سندرې پایتور سودو هما په غږ باندې سندره ده دا اورو ترغې ورسته به لتا سره یو